بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری تاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې 22مه نیټه ده چې د 1446 هجری قمری کال د جمادی الثانی له 10مې او د 2023 میلادي کال د دسمبر له 12مې نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د ماشې میکانیزم په لیکولو د ګواښ په اړه امریکې او اروپایي ټرایکا ته د ایران د خبرداري په هکله سیاسي تبصره اوریدل شي. له تبصرې وروسته به د پرونی هندارې پروګرام تکرار درته دوباره وړاندې شي چې د سوریې د وروستیو بدلونونو په هکله دی. په دغه بحث او پروګرام کې زموږ میلمانه دي ډاکټر علي واحدي صاحب او ډاکټر عبدالناصر شفیق صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به هم ریحانه پروګرام واورید شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه رازو لې یوې لنډې د مینا وروسته. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښښې د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د انرژي وزیر د ایران او قطر په ګډه غونډه کې د ګډون لپاره دوه ته تللی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای خلیل الرحمن حقانی داعش ډلې وژلې دي. او د سوریې په پلازمینه دمشق کې ګرز بندیز ختم شو. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د انرژي وزیر عباس علي آبادی تیر ماښام د ایران او قطر د اقتصادي ملګرتیا او د لسم ګډ کمیشن د ایرانی مشر په توګه د قطر پلازمینه دوحه ته روان شو. د ایران د خبر لمخې د ایران او قطر د اقتصادي ملګرتیا د ګډ کمیشن لسمه غونډه پرون چهارشنبه په دوحه کې پرانستل شو. د ایران د انرژي د وزارت د نړیوالو چارو د مرکز او د قطر سره د ګډ کمیشن مشر مشتبه اکبري د ایران او قطر د اقتصادي ملګرتیا د ګډ کمیشن د لسم ګډ کمیشن په افتتاحیه کې وویل چې دغه کمیشن د ایران او قطر د سیاسي اړیکو لوړې سویې ته په پام سره یو مهم فرصت دی چې لمخې د اقتصادي ملګرتیا او د لارې د هواریدو په ترڅ کې د غاړې کې پراخېده او ژورېدل شي. د قطر د حکومت د صنعت او تجارت د وزارت د نړیوال مرکز مشر او د دواړو هیوادونو د کمیشن قطري منشي صالح المانه هم وویل ایران د قطر ورور او دوست هیواد دی او د دواړو هیوادونو چارواکو تل خپل منځي او اړیکو ته پاملرنه کړې ده. هغه وویل چې له ایران سره د اړیکو پراختیا د قطر حکومت ته ډیره مهمه ده. د تهران او انقره ترمنځ د سوداګریزو همکارۍ او تفاهم د ایران د سړکونو او خار جوړونې د وزیر او د ترکیې د سوداګرۍ د وزیر پښتون سره لاسلیک شوی دی. د ایران د سړکونو او خار جوړونې وزارت د نړیوالو چارو د مرکز مشر امیر طرفی بیګام خان د ایران او ترکیې د اقتصاد د ګډ کمیشن د 9مې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د ایران او ترکیې ترمنځ د همکارۍ دغه تفاهم لیکونه د سوداګرۍ، ترانسپورت، ګمرک، ترانزیت، پانګونې، بانکداري، برېښنا او انرژي، کرهڼې، کلتور، سیاحت او د مرستې په بیلابیلو برخو کې لاسلیک شوی دی. هغه څرګنده کړه د اورګاډي د تعرفو د تنظیم په موخه د پلاوو د تبادلې د اړوند تفاهم لیکونو او د ریلی ترانسپورت په وړاندې د خنډونو د لرې کولو او همدارنګه د نوو زیربناو د رامنځته کولو په اړه چې دواړه هیوادونه سره نښلوي هم تفاهم او پریکړه وشوه. هغه یادونه وکړه چې اوس مهال د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ کچه 11.1 میلیارد ډالر ده چې ټاکل شوې ده په راتلونکو 5 کلونو کې 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. عزیزانو خبرونه له تهران راډیو اوري. خلیل الرحمن حقانی داعش ډلې وژلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تایید کړه چې په یو ځانمرګي برید کې د کډوالو او دستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل شوی دی. د تاند خبری سایټ په لیکنه مجاهد په یو خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې په دغه پیښه کې د داعش په لاس لرلو باندې تورن کړی او لیکلی دی چې خلیل الرحمن حقانی د خوارجو په برید کې وژل شوی خو داعش تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي او دغه ډله د بریدونو مسؤلیت لږ په ځنډ سره مني. داعش په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د بلخ د والی په شمول یو شمیر نور ټیټپوړي او جګپوړي چارواکي په ورته بریدونو کې وژلي دي. د خلیل الرحمن حقانی وراره انس حقانی خپل کاکا یو زړور مجاهد بللی او ویلي دي چې د نوموړي د دوی بخنه غواړم چې نوموړی د دوی د کورنۍ مشر او سپینګیری او مجاهد وو. خلیل الرحمن حقانی د روسانو د اشغال پر ضد په جهاد کې هم برخه اخیستې. و رپورټونه وایي چې حقانی پرون چهارشنبه په خپل دفتر کې له یو بل کس سره وژل شوی او په دغه پیښه کې لږ تر لږه 6 تنه نور ټپیان شوي. طالب سرچینې وایي چې په بریدګر په لاس پورې یوه فلزي ټوټه تړلې وه او د وزارت ساتونکو ته ویلي و چې ټپي دی. طالبانو د حمله کوونکي عکس هم خپور کړی دی. امریکې د خلیل الرحمن حقانی په سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اغبر چې د طالبانو مخالف دی د خلیل الرحمن حقانی ترور غندلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم دغه پیښه غندلې ده. همداشان د اسلامي همکاري او سازمان او قطر د افغانستان د کډوالو او دستنیدونکو د چارو د وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی ترور په کلکو ټکو غندلې ده. ګرانو قدر منوریدونکو په افغانستان کې زمونږ هیواد زمونږ تولید په نامه د کورنیو تولیداتو درې روزنه نندارتون پرانستل شوی نو په دې اړه یو رپورټ ته وکشه.
لغمان ولایت کې زموږ هیواد زموږ تولید تر نامه لاندې د کورنیو تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. چارواکي ویل د دې نندارتون جوړولو څخه یې بوخه د کورنیو تولیداتو لپاره په کور درنه د بازار موندل دي. دا نندارتون د حکومت او خصوصي سکتور په ګډه همکاري د لغمان مرکز مهترلام ښار په سراج تاریخي کلا کې جوړ شوی دی. د لغمان ولایت صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي سلامت خان بلال وایي په دې نندارتون کې د 5 ولایتونو لغمان، کابل، ننګرهار، کونړ او نورستان صنعتکاران او تولیدونکو خپل تولیدات په 40 غرفو کې د دې ورځو لپاره دنداري ته ایښي دي. هغه وایي په دې تولیداتو کې لاسي توکي، وچ او تازه میوې، تازه سابه او همدارنګه نور بیلابیل توکي شامل دي. د دې نندارتون 2 تنه ګډونوال چې خپل تولیدات دنداري ته ایښي دا ډول نندارتونونه جوړول کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندلو په موخه ګټور بولي او وایي په دې نندارتونونو کې د تولیدونکو ترمنځ اړیکې ټینګېږي او د هغوی ترمنځ د تجربو راکړه ورکړه هم ترسره کیږي او دغه راز د تولیدونکو او سوداګرو ترمنځ اړیکه هم رامنځته کیږي.
دغه تولیدات د خپل کورنی تولیدات دي جوړ کړي دي د خپل په کور کې او نندارتون ته مخې کړي دي. د دې ګټې دي چې تجاران واخلي موږ ته دا خپل یو ګټه ده، یو بزنس روان ده، د مشکلانو فقیرانو پرمختګ پکې کیږي.
دغه نندارتون د وطني تولیداتو د رشد او د ارتقا په خاطر باندې ډېر ښه دی، ځکه دلته زموږ د بیلابیلو سیمو څخه هیوادوال تجاران راځي، دا دلته ویني او د تجارانو د یو بل سره هغه اړیکې ټینګېږي. په راتلونکي کې موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې باید دغه نندارتونونه په بیلابیلو ساحو کې، په بیلابیلو ولایتونو، په بیلابیلو سیمو کې نورم دایر کړي، تر څو هغه د تجارانو د اقتصادي رشد په خاطر باندې او د خپلو جنسونو د نمایش کې خلو په خاطر باندې لا زیات.
د لغمان والی شیخ شیر احمد حقانی په داسې حال کې چې له اړوندو ادارو نه د لغمان په مرکز مهترلام کې د دې نندرتون د جوړولو له امله مننه وکړه. پر سوداګرو، پلورونکو او کورنیو غږ وکړ چې په بهرنیو تولیداتو کورنیو حقو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي وویل په دې سره به له یوې خوا کورنیو تولیداتو کچه لوړ او د پلور ډاډمن بازار پیدا او همدارنګه به د هیواد اقتصاد د پیاوړتیا سبب هم وګرځي.
بل ستا سی دی خارج ناراضی چا قیمت هم تمامی گی مصارف هم زیاد پی راضی کده ایسی بازی صورتونو که کیفیت داخلی تولیدات واقع کوی نمونگو تاسی بای طول مسئولین ارگانون اداره اشخاص کورنی نمونگو تاسی خار و بازار نمونگو تاسی دکاندار و تجار اگر کوشش وکی چه داخلی تولیداتونا اگر استفاده وکی اگر تزیاد توجه وکی دا واقعیت که دیزان سر هم همکاری دا د خپل رور سره هم همکاری ده او د خپل هیواد سره هم همکاری ده او بل اخره د نظام تقویه او د نظام هغه قوت ور سره راځي د نظام استحکام ور سره راځي او نظام بل چاته بیا زیات نه محتاج کیږي او دی غوی هغه تکیه به ټول په داخل باندې وي بل چا باندې به تکیه نه وي.
تر دې وړاندې د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد او درهغې څو میاشتې وړاندې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې هم ورته نندرتونونه جوړ شوي وو. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت ویلي چې په هرات ولایت کې 9 نوي مخابراتي سایټونه ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. له دغو 9 سایټونو څخه 8 د هرات په مرکز کې او 2 نور د دغه ولایت په ولسوالیو کې دي. دا کار د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې مخابراتي خدماتو ته د لاسرسي د ښه کولو لپاره د مخابراتو د وزارت د پروګرامونو یوه برخه ده. د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو د دغه هیواد په پلازمینه دمشق کې د ګربزبندیز د ختمېدو اعلان وکړ. د سوریې د وسلوالو مخالفینو د پوځي عملیاتو مدیریت پرون په یوه بیانیه کې ویلي له نن شپې څخه په دمشق کې د ګرځبندیز مقررات نه اجرا کیږي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو د پوځي عملیاتو مدیریت هم ټینګار وکړ چې موږ له خپلو خلکو غواړو چې خپلو دندو او ادارو ته ستانه شي او د نوې سوریې په جوړولو کې له موږ سره مرسته وکړي. د سوریه وسلوالو مخالفینو د دمشق د نیولو وروسته د یکشنبې له شپې راهیسې په دمشق کې د شپې کرفیو اعلان کړی و. او د لبنان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې د صهیونیستي رژیم لخوا د سوریه په نیواک کې د جولان او د هغې په اطرافو کې د بفر زون یا حائل سیمې د نیواک په غندلو سره دغه اقدام د سوریه په وحدت او حاکمیت باندې تیری او د نړیوالو قوانینو د پریکړه لیکونو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
ګرانو لیدونکو، زموږ سیاسی تبصرہ د معاشي میکانیزم په لیکولو د ګواښ په اړه امریکایي او اروپایي ټرایکات د ایران د خبرداري په حق لدنو پام ورته وکړي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی په یو رسمي لیک کې د اروپایي ټرایکاد تورونو په اړه وویل د معاشي میکانیزم د اجرا په تړاو هر ډول ګواښ نه یوازې رغند نه دی بلکې د ایران له پریکنده ځواب سره به مخامخ شي. ایروانی وړمورز د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتریش او د ملګرو ملتو د امنیت شورا مشر ته په یو لیک کې د 2021 پریکړه لیک په اړه د ایران په وړاندې د ټرایکا د تورونو په اړه ولیکل. د ایران اسلامي جمهوریت د ټرایکا په لیک کې مطرح شوی تورونه چې ګواکې تهران د برجام لاندې خپلو ژمنو ته پابند نه دی په کلکه ردوي. ښاغلی ایروانی په خپل لیک کې ویلي چې د برجام په چوکاټ کې د ایران د ژمنو د اجرا په اړه هر ډول ادعا چې کله د امریکې د بشپړ وتلو له چوکاټه بهر پرې خبرې کیږي په بنیادی ډول ناسمه ده. دا ډول ادعا د امریکې، ټرایکا او اروپایي اتحادیې له پرله پسې تحرکاتو او سرغړونو سره سره د پورتنی موافقه د ساتلو لپاره د ایران پر لپسې هڅې له پامه غورځوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی هم د فرانسې، جرمنی او انګلستان د دریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د ویاندویانو په ګډه بیانیه کې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه د بیان شوو ادعاو پر ردولو سره ټینګار وکړ. د پرمختللو سایټ ریفیوژنو د زیات شمیر فعالولو وروسته پریکړه د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون د غړو د حقوقو په چوکاټ کې د اټومي نړیوالې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تر څارنې لاندې شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان د رغند تعامل په لاره کې د متقابلې پابندۍ په اهمیت باندې د ټینګار پترس کې د دریو اروپایي هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې د ایران د وسلوار د صلح ایزو اټومي فعالیتونو په اړه د پاروونکو او بې ګټو بیانیو د ورکولو په ځای د اوسنی وضعیت اصلي لامل او دلیل ته پام وکړي چې د ایران د ملت په وړاندې د فشارونو او بندیزونو غیر قانوني او انساني ضد سیاستونو ترکیب ده. اروپایي ټرایکا یعنی جرمني، فرانسې او برتانیې د دوشنبه په ورځ په یو بیانیه کې په ایران کې د 80% غنی شوو یورانیمو د تولید د زیاتوالي په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د عمومي مشر د ورستی رپورت په خبرګون کې د ایران د صلح ایز اټومي پروګرام په اړه سیاسي ادعاوې تکرار کړې. اروپایي ټرایکا د برجام ژمنو په پلي کولو کې خپلې بې کفایتۍ ته له اشاره پرته ادعا وکړه. د ایران کړنې به د دې هیواد د غنی شوو یورانیمو زیرمه په داسې حال کې زیاته کړي چې دا هیڅ ډول معقول ملکی توجیه نه لري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی مخکې د حکامو شورا غړو ته په یو رپورت کې ویلي وو چې ایران په فوردو اټومي تاسیساتو کې د IR6 په نوم د پرمختللي ساينټیفیجنو د غازو بهیر پیل کړی دی. د ایران خلاف د اروپایي ټرایکا ادعا په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د غړي په توګه په دې وروستیو کلونو کې له دغه سازمان سره تر ټولو زیاتې ملګرتیاوې او تعاملات لرلې دي. د ایران صلح ایز اټومي پروګرام هم تل د برجام تر څارنې لاندې دی. تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه خوښه شوې وي. دوستانو، د خبرونه په دوام کې به درته پرونه هنداره پروګرام یو ځل بیا وړاندې شي چې د سوریې د وروستیو بدلونونو په حق لده. هیله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملو اوسه.
نوول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګاره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تاسو له خکې نیمه او تاسو هم در خبرونه اوري. د منځني ختیځ په سوریه هیواد کې د تحریر الشام ډلې د ځینو هیوادونو په مستقیم لاټړ د بشر الاسد حکومت ترنګ کړ. دوی خپل موقته اداره په داسې حال کې اعلان کړ چې د امریکا په مرسته د اسرائیل لخوا د سوریه هیواد په بلابلو خارونو بریدونه پیل شوې دي. رسنیو د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې سهار وخته د سوهنست رژیم د پاوز د هوای بریدونو له امله د سوریه په لازقیه او ترتوس ولایتونو کې ویرونکې بمی چاودنې شوې دي. لدی مخکې د اسرائیل رژیم پاوز ویلي ول چې په تیرو څو ورځو کې د جنگي کشتیو، د هوایي ډګرونو، د الوتکو، د ټانګونو او د توغندیو په ګډون د سوریې د ستراتیژیکو وسلو ډیری زیرمې په شاوخوا 400 بریدونو تباه کړي دي. یوې فرانسوي خبرونې د لیبیا د برخلیک په یادونې سره لیکلي دي چې هره شیبه په سوریه کې په بغاوت او ډلبندۍ کې د دغه هیواد د ډوبېدو اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي، او سوریه د بشار الاسد له نسکورېدو وروسته په یوې ټوټه ټوټه کېدونکې ټاټوبي بدلېږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنایي د چهارشنبې په ورځ د وینا پر مهال وویل چې په دې خبرو کې باید شک ونه کړو، هغه څه چې په سعودیه کې رامنځته شوي دي د امریکا او اسرائیلو د کنټرول په کوټه کې پلان شوي دي او د هغوی اصلي عاملین همالته دي. هغه زیاته کړې ده هو د سوریه یو ګاونډي هیواد په دې زمینه کې ښکاره رول لوبوي او رول لوبولی دی او اوس هم دغه رول لوبوي، او په وینا یې موږ ثبوتونه لرو، دغه ثبوتونه د انسان لپاره د شک ځای نه پرېږدي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پیزشکیان هم د یک شنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې په سوریه کې بدلونونو ته اشاره وکړه او د دغه هیواد د یووالي، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې پر اړتیا ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دا د سوریې خلک دي چې باید د دې هیواد او سیاسي او حکومتي سیستم په اړه پرېکړه وکړي. پیزشکیان د سوریې په خاورې د سهونیستي رژیم حملې هم غندلې دي او په دې برخه کې د ټولو هیوادونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده. خوا حزب الله هم د یوې بیانیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، د نړیوال ټولنې او د اسلامي او د عربي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په سوریه باندې د اسرائیلو د حملو د غندلو غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې سپین ماڼۍ ویلي چې په سوریه کې به د امریکي عسکر هماغه راز شتون ولري. د تهران رادیو په اوسنۍ هندارې خپرونه کې هم په سوریه کې وروستیو تحولاتو په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې بحث ته ولاړ شو یوه لنډه دمه لرو. نوی زلی بیا هم خرغ لاس هندار خبرونه ورته چې په سوریه کې مو وروستیو تحولات ځانګړي کړي. بس کرا سره د منځنی ختیځ د مسایلو کارپو هغلی ډاکټر علي واحدی او د پوهنتون استاد هغلی عبدالناصر شفیق بلمنه دي. بس به له هغلی ډاکټر علي واحدی څخه پیل کړو. ډیر مننه ډاکټر صاحب چې بس تر هغلی وروسته له هغه چې په سوریه کې تحرر شام ډله وخت ورسېده، ولې امریکا او اسرائیل ځواکونو د سوریه نظامی تاسات هو لمنځه وړل پیل کړی دي او ورته هیڅ ډول غبرګون هم نلی دل کی کی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو د سوریه د روان حالت په اړه باید ووایم چې امریکا د ترکیه په ملګرتیا او د سوریه د حکومت د مخالفو ډلو او مخالفو پوځیانو په ملاتړ سره وتوانېدل د اسد حکومت نسکور کړي. نو د اسد د حکومت د نسکورېدانه وروسته امریکا او سهونیستي رژیم په خورا پراخه توګه خپل هوایي بریدونه د سوریې پر پوځي اډې او پوځي هوایي ډګرونه، جنگی الوتکې او پر د سوریې پر هغه مهم او جباخانه او پوزی ادویات و پروزایونه هم ده قرنگه ده پر علمی او چرنی پجویشی مرکزونه او بیخ بنسط فامریکی او کارخانه بنده پیر کرل چه ده طول زایونه پا کلی دولو د وایي بریدونو په واسطه ویجاره سول. سربیره پر هغه سهونیستي رژیم خپل هغه پراخه یرغلونه د سوریې په خاوره باندې پیل کړي دي او د سوریې ځینې سیمې اشغال کړي دي. خو نو د دغو جنایتونو په اړه باید دا په ډاګه کړم چې د امریکا غربي وادونه او سهونیستي رژیم هغه اصلي سیاست دا او دا دي چې هغه وادونه، اسلامي وادونه چې د سهونیستي رژیم سره ګډ پوله لري او گاوندی دی هغه وادونه پروغ و وادونه باندی یو خاص سیاست دوی غورا کړی دی چې هغه وادونه په دغه وادونه یا باید تسیید سی او په دغه وادونه کې یو واکمن نظام او خپلواک نظام باید حاکم نه وي او د یو قوي او پراخه پوځي قواو ونه لري ځکه چې په هغه صورت د اسرائیل امنیت به تامین سي.
پرودان هغلی وحید صاحب او استاد عبدالناصر شفیق له تاسې هم نړۍ مننه چې باس ته راغلی. ستاسې په نظر په سوریه کې د تحرر شام ډلې د واک ته رسېدو وروسته ولې امریکایي او اسرائیلي ځواکونه د سوریې نظامي تاسیسات له منځه وړي او ورته د سیمې ګڼ شمېر هېوادونو هیڅ ډول غبرګون نه دی ښودلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې ولې امریکایي پوځونو د سوریې نظامی تجهیزات په داسې حال کې بمبار کړل چې د بشار اسد د مستبد رژیم خلاف د هیئت تحریر شام پوځونو دغه نظام لنګ او د مخته ورسېدل، دا اوسې چې پاینده کې د هیئت تحریر شام په لاس هغه تجهیزات چې دوی د پخوانه هم د سوری د هیواد څخه ډار او ویره درلودله دوی ته په میراث کې پاتې نشي. ښکاره خبره ده که د بشار الاسد رژیم د ایران خواخوږی او د ایران سره د اسرائیلو د هغې تر شا د امریکا موخې ګواښلې او د غزې په جګړه کې د دوی لپاره وروسته د حماس د زپلوله حزب الله د دښمن په توګه او حتی ایران د هغې دښمن د ملاتړي په توګه باندې قرار مونده، نو د بشار الاسد د لاس نه که قلم دا تجهیزات وته نو د هیئت تحریر شام پوځونو ته پاتې کېده او هغه پوځونه هم د امریکا او د اسرائیلو لپاره د باور وړ نه دي. د دې سره سره چې په دې بریا باندې ښایي هغوی پیلن خوشحاله چې ګواکې هغه مثلث چې د روسیې او ایران او سوریې په ګډون باندې د حماس د جنګیالیو نه د ملاتړ په توګه د اسرائیلو په ګاونډ کې موجودو هغه له منځه لاړ، خو د هیئت تحریر شام او د هغه جنګیالیو چې په دغه اتحاد کې راغوندي د هغوی په اړه هم د اسرائیلو او د امریکا سره اندېښنې شته او په همدې بنیاد خو هغوی د جولان سیمې ته خپل پوځونه یعنی دوه چنده کړي او په عین وخت کې ځینې نورو سیمو ته هم وړاندې شوي دي.
ډیر زیات مننه استاد شفیق چې ځواب مو راکړ. هغه له ډاکټر علي واحدي وروسته له هغه چې ایران له سوریې څخه خپل ځواکونه وایستل او د بشار الاسد حکومت رنګ شو اسرائیلي ځواکونو دمشق ښار ته نږدې شوي دي، خو خپل تحریر الشام او ګڼ هیوادونو خپل خاموشي اعلان کړې ده. فکر کوي چې د منځني ختیځ دفاع کې یوازې ایران په صحنه کې وو او نور عربي او شاوخوا هیوادونه یوازې خپلې ګټې پالي؟
نو موږ ګورو چې د سوری د حکومت رنګیدان وروسته نیتانیاهو دا په ډاګه کړ چې د حسد سقوط د اسرائیلو لپاره یو مهم فرصت دی او هغه راز هغه نولس څلور اویاومه موافقه چې د سوری او د اسرائیلو ترمنځ موافقه سوی آقا واشله بالا اول چی دانو ده اعتبار چخه نو ساقت دی، نو دا مسئله یوازی پا سوری پوری اره نل ریده یوا دا سیمی وادونو او آقای وادونو چی دا اسرائیل سر مشترک گردلی او گاوندی دی دا اول پارا دا جدی خطرسته چې غو باندې هم دغه شیطانی سیاست چې پر سوری باندې اعمال سر غو باندې اعمال سی او دوی اصلي مخه دا ده چې هم د سیاسي رژیم امنیت تامین شي او هیڅ واد ونه توانیږي اسلامي ودانه چې د فلسطین د جهادي ګوندونو سره خپل همکاري ملاتړ ته دوام ورکړي. نو د دغه مسلې د حل اصلي لاره دا ده چې اسلامي وادونه او سمیزي وادونه باید د مقاومت د دلی په ملاتړ سره هم فلسطین جهادي ګوندونو ملاتړ وکړي او هم د اسرائیلو د دغو شیطاني او خورا پراخ جنایتونو چې په دغه یو کال څو میاشتو کې 50,000 مظلوم او بې ګناه ښځې ماشومان او مظلوم خلک په غزې او همدغه راز په لبنان او د فلسطین په ځینو ګرو سیمو کې شهیدان کړي دي. اصلي لاره دا ده چې د مقاومت محور انشاءالله په تقویت سره نو اسرائیل په دغه اوسنۍ شرایط کې د یو خورا سخت دباو لاندې راغلی دی او دا توان د لاس وکړي دي چې خپل هغه شیطاني سیاست ته دوام ورکړي او که چیرې انشاءالله مقاومت محور په حمایت او ملاتړي سره اسلامي ودونو لخوا په اتمي ډول د خدای په فضل سره په نهایت کې انشاءالله د دغه جنایتکار سیاسي رژیم په نابودي او په نهایت کې انشاءالله د قدس شریف د آزادۍ داب د فلسطین د ځمکو په استقلال به ختم شي انشاءالله.
ډیره زیاته مننه ښاغلی ډاکټر علي واحدي. دوستانو د خبرونې په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو. سانو زلی بیا هم خرغ لاس بس ته دوام ورکو. اوس شفیق بس لاس پیل کو روس له هغه چې ایران له سوریې څخه خپل ځواکونه وایستل او د بشر الاسد حکومت رنګ شو اسرائیلي ځواکونه د دمشق تقریبا 40 کیلومتر نږدې شوی دی. تحریر الشام ډلې په ګډون ګڼ هیوادونو په دې برخه کې خاموشي اعلان کړي. فکر کوي چې د منځني ختیځ دفاع یوازې ایران ته پاتې هوا او نور عربي او ګاونډي هیوادونه چې دي دوی خپلې ګټې پاللې.
د کې شک نشته چې د حماس او پټوله کې د فلسطینی ولس ملاتړ یوازې د ایران نیابتي ډلو او پخپله ایران وکړ، یعنی حزب الله په لبنان کې او په یمن کې حوثیان یا انصار الله او په عراق کې الحشد الشعبی د ایران د ملاتړ څخه په برخمن کېدو دوی و چې د اسرائیل خلاف د فلسطینی ولس خواخوږي او د حماس جنگلې ملاتړي ګڼل کېده. او عربي هیوادونو خو لاله پخوانه چې د اسرائیل سره د تطبیع او د اړیکو د اموارولو سیاست پرې کړو چې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، عمان او ټول هغه هیوادونه چې د فلسطینی مسلمان ولس سره د توکم او ژبې مشترکات هم درلوده دوی د تاریخ په اوږدو کې هغه بی همتی وښودله چې د یو مسلمان ولس څخه د ملاتړ په توګه د هر مسلمان هیواد په غاړه وا، خو یوازې ایران او د هغې نیابتي ډلو په دې لړ کې همکاري کوله. دا بیله خبره ده چې د بشار الاسد رژیم نه د ایران ملاتړ بیا نه د حماس لپاره د منلو وړو او نه د هغو عربي جنګیالیو چې د سیمې په هیوادونو کې د حماس څخه د ملاتړ په توګه باندې ترینه توقع کېده.
ډیر مننه هغه لې استاد عبدالله سر شفیق چې باس ترغلی او زموږه پښتنې مو جواب کړی. کور مودان هغه ډاکټر علي وحیدی په لاسه حل کې چې په سوری امریکا او اسرائیل ځواکونو حمله پیل کړي، همحاله د تحریر الشام ډله چې مخکې تر شلو زیاتې ډلې وی فکر کوي چې په سوریه کې به په واحد حکومت رامنځته کولو او امن او اوسنیو ننګونو په لمنځه وړلو کې به بریالي شي، کنه د سوریې د تجزیه او د لا جنگ میدان ګرځېدو خطرې هم شته.
بله، وو بوله مسله دا ده چې اوس چې د سوریې واکمن د تحریر الشام د ډلې لخوا په غاړه لري، نو دا نو مناسبه لاره دا ده چې دغسې چې تحریر الشام ګوند په ډاګه کړې ده چې دوی په سوریه کې د یو اسلامي او خپلواک او ټول شمولو نظام غوښتونکي دي، نو مناسبه لاره دا ده چې د راتلونکي نظام به د سوریې د ولس په غوښتنه او یو ټول شمول نظام چې ټول اقوام قشرونه او څه د نژادي څه د قومي او څه د مذهبي لخوا په هغه کې ګډون ولري، ځکه چې امریکا او سیونیستي رژیم او ځینې عربي خاینو کام او ځینې سیمه ییز هیوادونه متاسفانه د سوریې په اړه دا شیطانی سیاست غوره کړی دی چې د اسد د حکومت د رسکوردان وروسته په سوریه کې یو واحد نظام رامنځته نسی، او دوی د سوریې د تزیه په اڅه کې دي، ځکه چې په هغه صورت د اسرائیل او د سونیستي رژیم لپاره به یو خطر سره به مخامخ نسی. نو دا مهمه مسله ده چې د سوریې ولس او همدغه راز تحریر الشام ګوند په دغه اړه باید یو خاص پاملرنه ولري، او په کلي ډول اسلامي وادونه په ځانګړې توګه جمهور اسلامي ایران او همدغه راز د عربو اتحادی او د ملګرو ملل سازمان او ځینې نړیوال سازمانونه دا په ډاګه کړی دي او په ښکاره ډول یې راکړی دي چې دوی په سوریې کې د یو واحد نظام او ټول شمول حکومت غوښتونکي دي، او په هغه صورت هم د سوریې د خاورې خپلواکي او امنیت به وساتل سي، او هم د سوریې د دشمنانو په ځانګړې توګه له امریکا او اسرائیل له ناور سیاستونو څخه به وژغورل سي انشاءالله.
د منځنی ختیځ د مسایلو کارپوه هغه لای ډاکټر علي واحدی خبرونه کې لګډون کول، اوس موږ پوښتنو ته د ځوابونو راکولو څخه مو نړۍ مننه. دوستانو لخپل دوړو ملمنو ستاسو له ملکه نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا هم په سپیشلی رب سپارم. الله عمل.
ریحانه د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حمید سیمار
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم ترڅو د میرمنو د رول او ځانګړنو او زایګي په باب یعنی ریحانه نومې لړۍ نحوشته می برخې سره ستاسو په خدمت کې یو. په نننۍ برخې کې د انسان د قاچاق په باب در سره ژغیږو. داسې قاچاق چې تل د لویدیځ لپاره یوه ګټوره پانګه ده او په درېیمې زریزې کې د ماډرن مریتوب یوه بیلګه ده. نو هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
دوستانو لکه څنګه چې ټول پوهیږي انسان آزاد دی او له هغه د هر ډول مریتوب په توګه ګټه پورته کول او د آزادۍ زبیخاک د هغه له وجودي ماهیت سره سمون نخري. انسان باید له ډیرو اخلاقي کمالاتو ګټه پورته کړي څو د الهي خلیفه یعنی د خدای جانشین د هغه ځایګي ورشي چې خداوند متعال د هغه لپاره په نظر کې نیولې دی. له انسان د مریتوب په توګه استفاده په تیره بیا د میرمنو پیر پلور او ورڅخه د جنسي مریتوب په توګه ګټه پورته کول له لرغوني پړاو دود شوې ده. قرآن کریم د نور سورې په 33 آیت کې د جنسي مریتوب نفي کړې ده او فرمایلی دي او خپلې وینځې چې ګروهمنې دي پاکې ووسی. خیال کوئ چې د دنیا د مال په خاطر یې زنا ته مجبوري نه کړئ. هر څوک چې زنا کولو ته زړه نخه کوي الله د هغو کسانو لپاره ډیر بخونکی او مهربان دی چې زنا ته مجبور کړی شوی دی. دوستانو د 1990 لسیزې له هم هغه پیله په تیره بیا د شوروي اتحاد او د ختیځي بلاک له دړې وړې کېدا وروسته په نړیواله سویه د ښځو د قاچاق موضوع ډیره پراخه شوې ده. داسې چې نن سبا درست اروپایي امریکایي هیوادونه او جاپان د جنسي شی او کارګر په توګه د میرمنو په وارداتو کې ډیر فعالیت کوي. په جرمنی کې د چک جمهوریت پولینډ بلغاریا هیوادونو کابو 10,000 خزې د خپل خوخي په پوټا په کلبونو کې کار کوي. په جنوبی ختیځی آسیا سیمه کې ل 1500 کلونو کم لګ تر لګه 1,000,000 ماشومان د بد اخلاقۍ لارې روزي اخلي. د اروپایي کمیشن د اټکلونو په اساس په کال کې اروپایي هیوادونو ته کابو 15,000 خزی او ماشومان قاچاقیږي.
قاچاقبر خپل قربانیان زیاتره له پراختیایي هوادونو څخه چې بېوزلي پکې خواره ده په زور او یا دوکې سره په خپل منګولو کې ګیروي. د زیاتره قربانیان زلمیان او ځوانان دي او عموما له 14 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري او په همدې خاطر لا هم زیات تاوان مومي. په امریکا کې هر کال له قانوني عمره کمی څه ته پاسه 1,00,000 جنیو حتی د 14 کلونو نجونو د جنسي مریتوب لپاره پیر پلور کیږي. جالبه ده پوه شئ چې قاچاقبران او د اروپایي واکوالانو د بې پامۍ یا د پوهېدا په سیوري کې په ځینو موردونو کې د یوه جنسي مریه قیمت د یوه ټچ سکرین یا انډروید موبایل او یا د دوهم لاس ګاډي په بیه معلومیږي. د میرمنو د قاچاق تر ټولو زیات قربانیان نهایی مقصد امریکا او د ایټالیا، جرمنی، فرانسې، انګلستان په شمول د لویدیځ اروپایي هیوادونه دي. ډیوید کمپانیا د انګلستان د پولیسو د ادارې د 1506 نیوي او د اجتماعي خدماتو د 1025 مؤسسو د څیړنو او اطلاعاتو په اساس وایي د ماشومانو د جنسي کاروبار څخه د ترلاسه شوي عایداتو اندازه څه د پاسه 2,000,000,000 ډالره ده.
په یو شتمې پیړۍ کې انساني مریتوب یوه باور نه کوونکې چاره حسابیږي. البته د کابو 40,000,000 مریونو یا غلامانو یا وینځو شتون ښیي چې نن سبا له بل هر وخته زیات د انسان په تاریخ کې مریونه شتون لري. ماډرن مریتوب مختلفې بڼې موندلې دي. د هغو خزو په اړه چې په زوره جنسي تیریو ته اړ کیږي، د کار تر هغو ماشومانو پورې چې په کرهنیزو کروندو کې کار کوي، او یا هغه کورنۍ چې له مخکینیو نسلونو څخه د باقی پاتې پورونو د ورکولو لپاره د پیسو له اخیستو پرته کار کولو ته اړ شوي دي. مریتوب په ټولو برازمونو کې او په ډیرو هیوادونو کې تر پام وړ پورې لیدل کیږي. اجباري کار، د انسان قاچاق، د پور په دلیل مریتوب یا وینځواله، او د ماشومانو ودونه، ټول د ماډرن مریتوب مختلف ډولونه دي چې د نړۍ کمزوري خلکو باندې ډېرې اغیزې شیندلې دي. د امریکا د انساني خدماتو او روغتیایي چارو وزارت د انسان تجارت یو ډول ماډرن مریتوب بللی دی، او دا نظریه تاییدوي چې د سړی او ښځې او ماشوم په شمول هر څوک دا ظرفیت لري چې له دغې بلا سره مخ شي. داسې چې دغه امریکایي اورګان بیان کړی ده، هغه کسان چې ناڅاپي ځان د دغه خطرناک تجارت په لومه کې ښکیل ویني، د سر زوریو، د دباو، د ایمالیده او چلولونو او دوکو په څیر په خطرو کې د اجباري کار یا نفسانی خواهشاتو د پوره کوونکي مریتو په ګرداو کې ګیریږي، نو د دوکه بازو په منګولو کې د خپلې ګروهنې په پټه خدمات وړاندې کوي، یا په داسې خدماتو او کارونو بوختیږي څو خاوندان یا مالکان یا دلالان او د مریتوب تاجران د هغوی له خدماتو لا زیاته پانګه ترلاسه کړی شي. د هغو کسانو په پټه چې د وسلو او نشیزو موادو د پیر پلور په څیر په خلافو کارونو کې فعالیتونو باندې بوخت دي. دغه خلاف کارونه په دې سبب د انسان تجارت ته مخه کوي چې په دې اندي له ډېر زیات عایداتو برخمنېدلی شي، او له هغو ماشومانو او زلمیانو چې په لومې کې ښکیلېږي تر ټولو زیات توان او ظرفیت پورې ورڅخه ناوړه استفاده کیږي.
د اروپایی شورا کارپیژان دی د دریم زریز د مریانو پتوګه د ختیز اروپا د میرمنو د تجارت په باب د ایسایو پر راپور کې خی چې د دغه تجارت لکابل د عایداتو اندازه په کال کې 14 میلیارډ ډالر ده. د دغه تجارت عایدات د هیروینو له تجارت زیات دی. له نشهیزو موادو وروسته د میرمنو او نجونو قاچاق تر ټولو ګټور قاچاق دی، لکه څنګه چې یونیسف ادارې هم د میرمنو د قاچاق یو غوره دلیل د دې ښکارندې ډیر زیات عایدات بللی دی. که څه هم د تیر وخت په نسبت د انسان د قاچاق له چینلونو سره مقابله او د کشف اندازه تر پام وړ پورې زیاته شوې ده، د انسان له قاچاق سره مبارزه او نیولی هم دومره آسان کار نه دی، او ممکنه ده په دریمې زریزې کې د دغه مریتوب د بقا یو راز کیدلی شي. هغه افسوسناک حقیقت کې چې شته دا دی چې هیڅ یو رسمي ارګان د ماډرن دنیا له دغه مریتوب ملاتړ نه کوي، او په زیاتره اروپایي هیوادونو کې که د دغې میرمنې وغواړي د دلالانو له بند څخه خلاص شي، نو په داسې زندانونو کې به ګیر شي چې د غیر قانوني پناه غواړو لپاره په نظر کې نیول شوي دي. په زیاتره موقعو کې د عاملانو په ځای د قاچاق قربانیان تعقیبیږي او سزا ورکول کیږي. دوی ته د جنسي غلطو کارونو، غیر قانوني ورتلو او د پیژند پانو د نه درلودلو په جرم چې معمولا ورڅخه قاچاق بران اخلي سزا ورکول کیږي. په اروپا کې جنسي تجارت کم خطره، البته ډیره ګټوره دی. اروپایی حکومتونه د جنسی خدماتو لپاره د نجونو، ښځو او ماشومانو له قاچاق سره د مبارزې لپاره توان یا اراده نه لري، حکومتونه له دغه موضوع سره مبارزه ته ډیره کمه بودیجه بیلوي او په اروپا کې د انساني قاچاق برو لپاره ډیره کمه سزا او محکومیتونه په نظر کې نیول شوې دي. حتی په ختیځ اروپا هیوادونو کې ځینې سیاستوالانو د جنسي تجارت او قاچاق په چاره کې لاس لري. همدارس په اروپایي هیوادونو کې ډیری پولیس هغه مهال چې د جنسي قاچاق قربانیانو ته لاسرسی ولري نو خپلو هیوادونو ته د بیرته ستنولو په ځای له هغوی ناوړه جنسي استفاده کوي. د حیرانتیا خبره دا ده چې وایو له دغو کسانو څخه ناوړه استفاده د لویدیځې ټولنې یوازې په پولیسو پورې نه ختمیږي او ډاکتران وکیلان چې باید له دغو کسانو ملاتړ وکړي هم نجونې او ځوانان د خپلو جنسي هوسونو قرباني کوي. د لویدیځې ټولنو ډیری پولیس د قاچاق له قربانیانو سره د مرستو په ځای له دوی ناوړه جنسي استفاده کوي.
رسمي احصایې ښیي چې د ډیرو خلکو د تصور په پوټه د مریتوب چینلونه چې اروپایان یې له پنځلسمې پیړۍ راهیسې بنسټګران دي نن سبا نه یوازې له منځه نه ده تللي بلکې په یوه ماډرن انداز سره په تیره بیا په اروپا او امریکا کې په نوي انداز سره دوام موندلی دی. ممکنه ده نن سبا مریونه پر کښتیو سواره او یا په زنجیرونو کې تړلي ونه وینو، خو په برتانیا کې د دوی په حق ظلم او په ضد یې تاوتریخوالی په بشپړ ډول ښکاره دی. د رومانیا په لویدیځ کې له یوې بې وزله کورنۍ څخه آنا انګلستان ته تللې ده. هغه له 14 کلنۍ د انګلستان په هوټلونو کې هوس لرونکو ته د جنسي خدماتو وړاندې کولو ته اړ کړې شوې ده. آنا وایي هغه کسان چې زه یې جسم فروشۍ ته مجبورولم تقریبا ټول هغه پیسې چې ترلاسه کولې مو له ما به یې اخیستې او ما ته به یې ویل چې ته زما وینځی او دا پیسې د ما مال دی. ما بلا ویرې وهل ټکول خوړل او د ژوند د ګواښل کېدا په وجه مو جرأت نه درلود د هغوی د ګروهنې په اپوټا کوم کار وکړو. د نړیوالو څارونکو او ارګانونو د راپورونو په اساس او هم دا اوس د نړۍ په مختلفو هیوادونو په تیره بیا په امریکا او اروپایي هیوادونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 میلیون کسان د ماډرن مریتوب قرباني دي. په انګلستان کې د عدالت او سلامتیا مرکز یعنی سینټر فار هیلت اینڈ جسٹس او د اجتماعي عدالت مرکز یعنی سینټر فار سوشل جسٹس پر راپورونو کې ویل شوی دی چې همدا اوس په انګلستان کې لږ تر لږه 1 لک مریونه او وینځې ژوند کوي چې د جنسي مریتوب په شمول د ډول ډول مریتوبونو قربانیان دي.
عزتمنو اوریدونکو، د ریحانه نومې د پروګرام د دغه اونۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړی اوسئ.